په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تشرغ لاس چی د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 4 خبرونه په خبرونو پیلوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي اسیا د څنګ مرستيالي پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. له بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې موترزان ووژل شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهېدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوی. په بیان کې د دې سندي حوزو پر غاړو د پراتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه شوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډېر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید ویلي چې دا کسان په تېره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د کراچۍ د جنا روغتون ویان حسن علي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې پرون د هوا درجه د سانتیګراد له 550 درجه واوښته. د روغتون ته نوي جلوهلي کسان وروستل سوي دي. د بریتانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی شي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 44 کننه لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پښتنو له مخې د ستارمر منځلاري کینپال ګوند به په دې ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پښتنې دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمنۍ وروسته چې په پایله کې پاتو کلونو کې 15 صدر زمان بدل شول، ډیری رای کونکي یوازې بدلون غواړي. که نظر پښتنې دقیق وي، بریتانیا به د نورو هغو اروپایي هیوادونو لار تعقیب کړي چې د کووید 19 د وبا له خپرېدو او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اقتصادي شاتګ په خاطر یې حکومتونه بدل شول. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 3 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل 13 میاشت روسی چارواکو ورکړی و، خو دقیق نیټه یې نه و شولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربه جرمني ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه جوړه کړه. ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د جرمني سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، څو د فوټبال په ډګر کې د ترکیې لوبغاړي ماریا دیمیرال د لاس پر هغې اشاره چې د توندلارو ملت پالو نشه بلل کیږي د جرمنی د کورونی چارو د وزیر نانسی فیزر لخوا د سویو انتقادونو سپینوای وکړي. د ترکیه فوټبالر د لاس اشاره له هغې توندلارې ډلې سره اړوند ګڼل کیږي چې د خړو لیوانو په نوم پیژندل کیږي. د جرمنی خبری اژانس راپور له مخې جرمنی په ځوابي اقدام کې نن په برلین کې د ترکیه سفیر احضار کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي له یوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد،
هیچ جنگی مجرم محکمه طرفش نشو، هیچ یو درسانه یو لوری رسوا نشو. ما پتی رو تو کلونو که دی کورنی نگدی غری للاس موات پرل.
د طالبان حکومت د شوونځیو په درسي موضوعاتو کې امارت پیژندنه هم ور زیاته کړې.
دیکتاتوري او یو بندي او یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوښښ کړی چې ځوان نسل همدې ته واڅوي چې هغه ته وفادار اوسي، هلته مغرب مسیح لاړ چې دا فایده نه کوي.
د بریتانیا یو ورځپاڼې او یوې رسنۍ په یوه ځانګړي راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زنداني فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې. په ګاونډیو هیوادونو کې د دیره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښول سوې ده. په اورزګان کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته د اولې را جوړ سي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان.
په فرانسه کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم د خبرونې تشرغ لست ورزو د راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو په باب څېړنې وکړي. بلخو افغانستان کې د جګړو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي څو د افغانستان په جرمونو کې شکیل چارواکي محاکمه سي. دا هم تفصیل.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم په خبر کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی اسیا د څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشیا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی و په اشارې سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in
the Today, yani Viana gonda ke hara siyasatwal shamil wo laka Muhammad Mahaqiq che de ghamal shaz wa kuna de wazirame lazizi papail ke de qatluno aw jinsi tereyo masul wo ko hara pa Europa ke prata lazi che dinewal ke do wera walari azadana to ga safar kawi hamdaranga Asadullah Khalid khanae difa wazir che de bandiano pa shakanje ghair qanuni wajano aw jinsi tereyo ke khel dai de nadai pa kacha safar kawi هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوری نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شوي جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هیواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ
جنگی مجرم محکمه طرفش نشو، هیچ یو درسنه یو لوری رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول. خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
بازخواست خون شهیدا را نکرد.
دا وایي د طالبانو له حکومت دا تمنه لري چې جنگي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومت د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ څو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاتره خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې اوسه ګوري.
دوی د نړیوالی محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکیل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندې په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونیز درسي نصاب د موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینې منځپانګه د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې ده. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي، وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارت په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وي. ان د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل.
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسه چې هغه ته وفادار اوسي او پاته هغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ګارډین ورسپانې او درخشانی په نوم رسنۍ په یو ځنګړي راپور کې دا کړي چې د طالبانو په زندان کې د شوزو د حقونو پرې وی زندانی سوي فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې ده. دغه دوه رسنیو د چهارشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي په دې سبڅوي ویډیو کې لیدل کېږي چې پر زندانی سوي مېرمن د دوو کسانو لخوا دغه تیری کېږي. دا هم راپور
ګارډین ورسپانې او ورخشانه رسنۍ ادعا کړي داسې شواهد موندلي چې ښایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو په یوې فعالې ډله ییز جنسي تیری کېږي. دغه دوه رسنیو د چهارشنبه په ورځ په یوه ځانګړي راپور کې ویلي د جنسي تیری داسې ویډیو ترلاسه کړي چې پکې دوه نارینه پر یوې ښځې په وار وار جنسي تیری کوي. دغه دوه رسنیو په خپل ګډ راپور کې ویلي په ویډیو کې چې د یو وسلوال کس له لوري په ټلیفون اخیستل شوې زنداني مېرمنې ته ویل کېږي چې خپلې جامې وباسي. ګارډین او رخشانه ادعا کړې چې دغه ښځې ویلي د طالبانو ضد لاریون کې د ګډون په تور نیول شوې او د طالبانو په زندان کې د بند پر مهال پرې جنسي تیری شوې. په راپور کې راغلي چې د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته زنداني مېرمن له افغانستانه وتلې، خو په جلاوطنۍ کې د طالبانو پر ضد له څرګندونو وروسته ورته دا ویډیو استول شوې. ورته ویل شوې که پر طالبانو خپلو نیوکو ته دوام ورکړي دا ویډیو به په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نجونو او ښځو چې د طالبانو لخوا زنداني شوي او بیرته خوشي شوي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د زندان پر مهال جنسي ځورول شوي دي. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د بدحجابۍ په تور نیول شوي یوه مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
بسیار زیات بے حرمتی کردن بے احترام
ہوئی زموږ ډیره بے عزتی وکړه. هر یو یې په موږ د لاسه چونې هڅه کوله. کله چې ما چیغه وکړه چې ما ته لاس مه راوړه، هغوی زما لاس کش کړو او چیرې شو. بیا دوی ما پورې خندل. دا وخت ما یوازې د مرګ هیله درلوده.
ما د اوتو صحنه فقط ارزوی مرګ ما داشتم.
د تمنا زریا پریانی په نوم یو معترضه مېرمن چې د خپلو طالب ضد حادثو په تور د طالبانو له لورې نیول شوې و وایي په زندان کې پرې جنسي تیری نه دی شوی، خو ادعا کوي چې دغه ډول پیښې د طالبانو په زندانونو کې شته. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه.
دا ښځه چې پرې جنسي تیری شوی دا یوازې یوه بېلګه ده چې د دغه ډول پیښې اړوند خبرې کوي. خو دا چې له ما سره ورته عمل نه دی شوی دا معنا نه لري چې په نورو ښځو هم جنسي تیری نه دی شوی.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار د ګارډین او رخشانه د راپور د اندېښنې وړ وبللو او وویل چې طالبانو د ښځو لپاره د خوندیتوب ټول سیستمونه له منځه وړي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
Her story really forces us
د دې مېرمنې کیسه موږ اړ کوي تر څو وپوښتو چې څومره نور خلک به ورته تجربې ولري. موږ پوهیږو چې طالبان ټول هغه سیستمونه چې په زندان کې د ښځو د ساتنې او د ښځو د ځورونې څخه د ساتنې لپاره یې شتون درلود له منځه وړي. موږ پوهیږو هیڅوک نشته چې په زندانونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او هر هغه ښځې چې له جنسي ځورونې سره مخ شوي د دوی د ځورونو په وړاندې ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خرابوالي ترڅنګ ویلي و چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې پر نوي زنداني مېرمنو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړسې امیندواره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور ښځې له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پرته له دې چې د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و.
د بدخشان ولایت څو اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. بدخشان کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دغه اعتراضونه چې د چهارشنبه په ورځ سوي د طالبانو لخوا ځپل سوي او د طالب ځواکونو په ډزو دوه کسه ټپیان سوي هم دي. عبیداس پورژمۍ او نور تفصیل.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخن ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت په اړه وو. دوه دوی له وسه پورته وو، یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل، خو د کوکنارو د لمانځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي، د بدیل کښت غوښتنه کوي، چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کروونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغېز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي، که څه هم سږ کال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډېر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول، او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دوو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د فرانسې د توندلاري ملت پال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. د دې ګوند بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره شول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملت پال ګوند مشرې ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13مه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8مه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمي دي وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملت پال ګوند احتمالي بریا یو شمېر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپل ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي، نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدی شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیری یکشنبه په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي په ایران او پاکستان کې د افغان خبریالانو نهیلي کوونکي وضعیت ته ډیر خپه دي. دې سازمان په ویلامیه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې افغان خبریالانو ورته ویلي چې غربي هیوادونو ته د دوی د لیږد پروسه درول سوې ده.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبریالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبریالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بې ساري وه. دغه سازمان وایي چې له بده مرغه دغه خبریالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډېر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبریالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیږد د بهیر د ځنډېدو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هداد یو له هغو خبریالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تېروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبریالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزا لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزا ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبریالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېرېږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې موږ د خبریالانو ایستلو کې پوره همکاري کوو یا یې هم وعدې کړي دي تر اوسه لا هم یوه وعده موږ نه ده لیدلې چې عملي سوي. فرانسې هیواد همداسې و، همداسې د جرمني هیواد و، کاناډا و، تر اوسه پورې زموږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبریالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگاران کې
هغه خبریالان چې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 15 نور خبریالان چې اسپانیې ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبریالانو ویزې نه تمدیدیږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ، بدبختۍ، ګواښونو او له ناهیلیو ځوریږي.
د ارزګان د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. چارچینی، چنرتو، خاص روزګان او گیزاب هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي وایي لومړنیو او بنسټیزو خدمتونو څخه بې برخې دي. دا هم راپور.
په اورزګان ولایت کې د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځنګړې ډول چارچینې چې نارتو خاص روزګان او گیزاب ولسوالی هغه ولسوالی دی چې تر ډیره له انکشافي پروژو محروم پاتې دي. د گیزاب ولسوالی اوسیدونکو صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکو تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
موږ د گیزاب ولسوالی لوستوند میلار ده چې ډېر لارې دره ده، هغه سیلابو خرابه کړې ده. زموږ په گیزاب ولسوالۍ کې درې ولې دي، دغه ولې شاید آیتان هم راغلي دي، در نظر به یې کښلي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړې شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د گیزاب د ولسوالۍ دی کور نشته چې درې او څلور یې په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه حیثیت روان دي؟ کار او شغل نشته دلته. شو
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند له ګڼو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
ستونزې لرو، سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به هم خبر شوي. مټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه دې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله من دي، وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول شوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. نهه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا له ازادي راډیو. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي آسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل یو راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهېدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هیواد د سیندي حوزو په ځینو سیمو، له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډېر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید ویلي چې دا کسان په تېره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د بریتانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 کنن لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه و ښولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربا جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړي دي. اکثر خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي. پر نور مسلو هم پیغامونه لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي یا د خبرونې د پای برخه د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته ځانګړې شوي. خو راځئ پیل د ښوونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه جمعه خان همدر د زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسیدونکی یم. واقعاً هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچاهۍ پورې رسوي، معنا یعنې داسې روزي لکه یو لښته ته، یو تاک ته، یو نیات ته چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنې داسې ناسته ولاړه ورسره ولرو. او پاتې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما، له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره در سره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی. الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته، یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوئ. نو د ده معاش به څه ولو؟ هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش یې داسې دی کم اندازه و چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه وسر کول، نو څه معنا نور؟ نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل، ما له استاذه ولې شرط چې ورسره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې، مثلا دلته یې فکرې ونیسې؟ ده وویل په د جواب کې، ولله ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای، ما به بیا د لی سرای او کور او فامیل او ژوند زندگی پاله کړل.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحیح. سمی الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر اچو. ما د خپل منطقې له حالو وایم، د ښوونکو اکثره ژوند څه دی، د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورنۍ مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یي، یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یعنې د معلمۍ تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې. خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا هم دغه معلمۍ باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه که ووایو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثر معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي، له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت ګډوډ دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان. نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو، ته محمد شیخ زاهد يم له هلمند نوزاده زخ. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهاني سوی باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسب ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهاني سوی هم نه ده سوی. سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کوم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا دا توجه ورته کمه ده. او خصوصا چې کراس افغانستان ته، افغانستان کې خو بخیر ښوونکي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د اوسېدو ځای یا ته اعتبار ورکول دا بیخي کم همته دی. حتی اوسني عصر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا هغه ښوونکی چې دی مثلا پوهنتون استادان لاړه بهر ملکو ته ووتله داخل شلې وړ کسان وي هغه بیکاره دی نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه او سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي پوهنتونونو کې ګمارل کېږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاز یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسېږي چې خیر کار کېږي هغه مسلک زده کېږي او تخنیک زده کېږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پرمختګ ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پتی خان قیام کندهار د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکی لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه سو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو ناامنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او ولس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعیا نوم هم دغسې ده ځکه مجمنو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او دوی شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې هوسا ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له جې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ظریف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله سیده خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو د ذهن سپکول نه لري ساتل د زکونکې ذهن خوشاله ساتل دا د دل لپاره یو انرژي ده. او دایمه خبره ده دا چې زکونکې ته باید مور او پلار هر لمنه ذمہواری برابره کی چې دا کول شي په ډاډه زله مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زله یو څه واخلیم او خپل زده کړو کی او بیرته راشي. دویما مسله دا ده زکون کې باندې څنګه کول شي ځان تکړه کې هغه دی مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمہواری ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه. د مور پلار دا ذمہواری ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره د هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي، نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خبیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی، نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدی راشي او یا دغه خدی سم کار وکړي. سرکان خراب دی، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خراب دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي، نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زراعت خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي، نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه دی غنم دی، انګور دی، مثلا پنبه ده، جوار دی، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواره او دونه زره یو لکه دی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دیرس ولایتو بیا څه شي کوي؟ دا دیرس هم مثلا زیرت کری، په زیرت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کری او دوی استفاده ځینې کوي، نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته او دوی محتاج دي، دا خو نو کار نه ده. سلامونه لدی وکریسی د پیغام تاسو نه
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوي په هغه سپارښتنو باندې عمل وسی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که دا جا زروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 صفر آتا یعنی صفر و سو یو سل دو سل آتا سو نو سم دارنگ صفر و سو شپر دری سو دو نوی صفر آتا و سلام
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی منرهار ولایت کامی ولسوالی سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي تلیفوني شمېره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 9 9 9 2 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه خې شي وي د الله په مان
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاستې د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته هیڅ معلومات یې نه کېږي نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزنګ وګي 0 9 4 0 9 8 3 0 والسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ازادی رادیو کارکونکو شایست په خیر است موږ ونډوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې ژنګو یې 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ګرانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی. تقریبا 15-30 کاله کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد دی خپل زمیږ غاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کیدا سي چر مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15-30 کال کې شنه دره ک سوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیږي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نسلور پرسش مارا ورتا افغان وای مسفر پورا اوسوا نسلور سلویخ نسو یو سلویخ ماری ورته بیا یو یو تکراروم صفر و ات درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر بل نمبر دی صفر و و ات نه صفر درې نه صفر څلور وروستۍ شماره افغان د صفر و دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادۍ راډیو دی وي تل دی وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی، نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږ اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د ریزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام نن تاسو ته ورته راځم چې څنګه تاسو په خیر همزله لامنه ملغمه څخه نو زه یو تر دې چې نصر مې کې چې په روان دوه نه کې نه درته شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وکړې نه پاتم د کار څه معلومه ته نه مته دې په دا اوس نه راځم دوه هي چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 1 0 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی و په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3، یعنی 0 و 1 سالور یو پینزه و سپر دری بلا اتصالات شماره دا غم در توان چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه سلوی یعنی سپر و ات و یو بیا یو بیا شپاگ بیا شپاگ سلور نه پدې هیلم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای